روزه و ماه مبارک رمضانتان خوش سپری شود. خان آباد.
احمد شیبتی به دازازی رادو دری سر پخ پروانه که ستاسو کربه شیو چرمی ده ولس مشهد غنی دوهم رسیال ده ملی مصالحه دالی شورا ده سول تره ده ولس بخیر نگنی ده سیاسی چارو یو کتون تیوائی
اولی لیزه یو حکومت لادرس هد و خرج و لارسی
بریخ پروانه که هم دارست ده کندهار تو چلور ولس والیو که تر سخت و جبلو رسته اخیزه
باغونه ده بوشه رو پرداد که دیم نمی تکنج بلا و چیز جز از بری چلور دمیشتی نگو بسی بوده
ده کندوز امنیتی چارواکی ده سلگون و مجرمینو دنیولو ادعا کوی ده شارو سیدون که ده هستی ستایی خدا انتشنه لری
ده پیسو پا مقابل که یا نور رشوات و واسطی پا مقابل که برتا خوشی نسید
من ده سکان و ده ویسات ده جشن رسته افغان سکان ده پخانی و جشنونو ارمان کرد
ده جلال آباد پا سلطان پور که حال ده با پا زرگون و خیمه داری داری
ده دیاو یوشمه نور مطالب و ترخ پر دو مخ که خبرونه
د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د ملي مصالحې د عالي شورا د طرحو د توحید د کمیټې له لوري پر وړاندې شوې مسودې انتقاد وکړ. د امریکا او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې په اړه تلیفوني خبرې وکړې. پر ایران د اروپایي اتحادیې د بشري حقونو د بندیزونو له اعلانه څو ساعته وروسته ایران له اروپایي اتحادیې سره خبرې وځنډولې. د خبرونو تفصیل د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د ملي مصالحې د عالي شورا د طرحو د توحید د کمیټې له لوري پر وړاندې شوې مسودې انتقاد وکړ او هغه یې نیمګړې وبلله. د پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي په دې مسوده کې د ولسمشر او دولت طرحه له پامه غورځول شوې ده. دانش وایي د ملي مصالحې د عالي شورا له لوري د سولې لپاره وړاندیز شوې طرحه د جمهوریت لپاره د اجماع د پیاوړتیا پر ځای په جمهوریت کې د تفرقې سبب کیږي او د ده په وینا په هیڅ صورت د دې وړ نه ده چې د ترکیې یا د سولې په کومه بله غونډه کې وړاندې شي. ښاغلی دانش ټینګار کړی چې باید پر یوې واحدې تقانونی طرحې کار وشي. د ولسمشر دوهم مرستیال په وینا په دې طرحه کې په حقیقت کې د یوې خوا یا یوه ګوند نظرونه مطرح شوي دي. ښاغلی دانش په طرحه کې د پارلماني یا صدارتي نظام یادونې د یوه ګوند غوښتنه بللې او ویلي دي چې په دې توګه واک د دوه قومونو ترمنځ ویشل کیږي. د طرحو د توحید کمیټې وړمه ورځ وویل چې بېلابېلې طرحې څېړلې او له ټولو څخه یې یوه ګډه مسوده ترتیب کړې چې د ملي مصالحې د عالي شورا له تایید وروسته د ترکیې د استانبول غونډې ته وړاندې شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت په پیغام کې یو ځل بیا پر طالبانو شغ وکړ چې له چکو لاس واخلي او اوربند وکوي.
پر طالبانو یو وار بیا غږ کوم چې د افغانستان د خلکو برحق غوښتنې ته چې دایمي اوربند دی لبیک ووایي او د ناروا جګړې پر ځای د تلپاتې او بایزت سولې لپاره خپل نیت، اراده او صداقت په عمل کې ثابت کړي.
د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په یوه پیغام کې له طالبانو پوښتې چې تاوتریخوالی بس کړي. د امریکا او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې په اړه تلیفوني خبرې وکړې. د ترکیې د بندونو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې له خپل امریکایي ساري انتوني بلینکن سره په دوه اړخیزو اړیکو د افغانستان د سولې پر پروسې او په دې برخه کې په استانبول کې د دایریدونکي کانفرنس په باب ګټورې خبرې کړې دي. د افغانستان حکومت په دې کانفرنس کې ګډون ته چمتووالی اعلان کړی خو طالبانو ویلي چې لا یې پرېکړه نه ده کړې. بغلان کې د سکرو کند شویدو له امله 15 کارګر مړه شوي دي. بغلان د امنیت قمندانې ویندوی جاوید بشارت نن رسنیو ته وویل دا پیښه د نهرین ولسوالۍ په کارګر کان کې شوې ده. بشارت وایي مرستندویان سیمې ته رسیدلي چې د مړو په راایستلو کې مرسته وکوي. د تخار د پولیسو امر په تعلقان ښار کې د یو قاتل د نیولو په مهال وغوښل شو. د تخار د امنیت قمندانې ویندوی خلیل اسیر آزادی رادیو ته وویل
میخواستن که قاتل بازدار
د تخار د امنیه کومندانی د امنیت امیر تیرش پنا وخت غوښتل چې د تعلقان شهر په دریم امنیتی حوزه کې یو مجرم ونیسي. د همدغه قاتل لوري پرې ډز وسپی او په نتیجه کې ووجل شو.
قاتل ورسته د پولیسو په ځواب ډزو ووجل شو. خبرونه لازادی را دیاوری پر ایران در اروپای اتحادیه در بشری اقونو در بندیزونو لعلان سو ساعت و روسته ایران لاروپای اتحادیه سرخبری وزنده ولی در ایران در بندانوی چار وزارت ویندوی سعید خطیب زاده پرون وویل در اروپای اتحادیه بندیزون خندی او حقب اعتبار بولی در همدار زول چه در اروپای اتحادیه در اقدام پا زواب که لدی اتحادیه سر جامع خبری زندوی په دې خبرو کې مخدر مواد، تروریزم او بشري حقونه شامل موضوعات دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې ترکیې ته د وسلو د صادراتو جواز په بشپړ ډول لغوه کړ. کاناډا تېر کال د نګورنو قرباغ پر سر د آذربایجان او ارمنستان د جګړې په ترڅ کې د آذربایجان د پوځي ملاتړ په خاطر ترکیې ته د کاناډا د وسلو د صادراتو جواز ځنډولی و. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر مارک ګارنو نن سه شنبه په یوه بیان کې ویلي له څېړنو وروسته باوري شواهد ترلاسه شوي چې ترکیې د قرباغ په جګړه کې له هغې ټکنالوژۍ کار اخیستی چې کاناډا دې هېواد ته صادره کړې وه. د روسیې د اپوزیسیون د بندي مشر الکسی ناوالنی ډاکټره په دې خاطر جریمه کړل شوه چې تېره اونۍ یې هڅه وکړه چې ناروغ ناوالنی سره په محبس کې وویني. د کرملین دا منتقد له مسکو د باندې بندي دی. د مسکو د پیتوفشکي د سیمې محکمې اناستاشیا واسیلی یوا یو لکو اتیا زره روبله چې دوه زره درې سوه شل ډالره کېږي جریمه کړې او ویلي دي چې نوموړې په داسې ځای کې د راټولېدو هڅه کړې چې له کبله یې کېدای شي په ترانسپورټ کې خنډ پېښ شي. او تایوان وایي د چین ډېر شمېر جنګي الوتکې د دغه هېواد هوایي حریم ته داخلې شوي دي. د تایوان دفاع وزیر ویلي چې د دوشنبې په ورځ د چین 15 جنګي الوتکې د تایوان فضا ته داخلې شوې. دا پېښه وروسته له دې شوې چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن حکومت تر دې یوه ورځ وړاندې چین ته د غلیمانه دریز په خاطر خبرداری ورکړ. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په ځانګړي ډول د تایوان په وړاندې د چین د زیاتېدونکو لمسونو په وړاندې خبرداری ورکړی و. چین د تایوان ټاپو د خپلې خاورې برخه ګڼي خو تایوان وایي چې خپلواک هېواد دی او هېڅکله به له چین سره یو ځای نه شي.
له اسمت څاروانه په مننې چې خبرونه یې وړاندې کړل. احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې ستاسو کوربه. په تخنیکي برخه کې میر احمد ساپی راسره مرستندوی دی. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال وایي د ملي مصالحه عالي شورا له لوري د سولې طرحه د جمهوریت لپاره د اجماع د پیاوړي کولو پر ځای په جمهوریت کې دننه د اختلافاتو د رامنځته کېدو لامل کیږي او په خبره په هیڅ ډول د ترکیې او نورو ناستو لپاره د وړاندې کولو وړ نه ده. سرور دانش دا طرحه نقد کړې او لیکلی دی چې په دغه توحید شوې طرحه کې د جمهور رئیس او حکومت طرحې ته په سپکه کتل شوي او د دوو نظریات او د دوی نظریات پکې په واضح توګه نه دی راخیستل شوي. په دې اړه نور جزئیات له کابله په دې راپور کې.
د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د ملي مصالحه عالی شورا له لوري د افغانستان د سولې توافقنامې په نوم پر توحید سوې طرحې نیوکه کړې او ویلي دي چې په دې طرحه کې د جمهوریت اړخ نظرونو او غوښتنو په اړه پکې واضح ډول تحلیل او معلومات نه دي ورکړل سوي او په خبره یې باید له سره ورته کتنه وسی. د جمهوري ریاست د دویم معاونیت له رسمي فیسبوک پاڼې په دغه خبر سوي نقد کې د ښاغلي دانش له قوله راغلي چې دا طرحه د جمهوریت لپاره د اجماع رامنځته ولو د پیاوړتیا پر ځای په جمهوریت دننه د اختلافاتو د راپارېدو لامل سوي او د استانبول د ناستې ترڅنګ په هیڅ یو ناسته کې د وړاندیز کولو وړ نه ده. ښاغلی دانش په دغه نقد کې ویلي چې که څه هم د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په طرحه کې لومړی د سولې د حکومت مسله یاد سوي او بیا ورپسې د انتقالي حکومت په اړه ویل سوي، خو په خبره د ملي مصالحه عالي شورا لومړی د انتقالي حکومت موضوع را مخته کړي او په دې اړه په تفصیل معلومات ورکړي. حال دا چې د سرور دانش په خبره د سولې حکومت او نور مهم موضوعاتو په اړه پکې هیڅ ډول تحلیل او معلومات نه دي ورکړل سوي. سرور دانش د نیوکې په توګه لیکلي، موږ نه باید هر ډول جامعه یوازې د خپل اندام لپاره وګڼو او په هر طرحه کې یوازې د خپل ځان لپاره ځای ومومو. باید عمومي ګټو ته او د نورو نظرونو ته درناوی وکړو او هر ډول طرح باید د افغانستان د سولې له واقعیتونو سره اړخ ولګوي چې د هیواد د ټولو خواوو قومونو او ټولنیزو کتلو د رایو له مخې وي. هیڅوک نه باید پر نورو خپل لیدلوری ومني او بیا هغه وروستی مساوي او حقیقي نظر وبولي. نوموړي په دغه لیک کې د ملي مصالحې عالي شورا له لوري دغه توحید سوی طرحه د دوو قومونو ترمنځ د واک ویش بللی او ویلي دي چې په دې طرحه کې یو قوم د جمهوري ریاست او بل قوم د صدر اعظمۍ وړ بلل سوي او درجه بندي ورته سوي ده. په داسې حال کې چې په خبره تر دې دمه په افغانستان کې لومړۍ درجه، دویم، دریم او نور قومونه لا مشخص سوي نه دي، ځکه تر دې دمه په هیواد کې د قومونو په اړه سرشمیرنه نه ده سوي. دا په داسې حال کې ده چې د حمل میاشتې په 22مه نیټه د ملي مصالحې عالي شورا اعلان وکړ چې د طرحو د توحید کمیټې ته د جمهور رئیس د طرحې په ګډون له بېلابېل اړخونو او حزبونو ډېر طرحې ورکړل سوي او دغې کمیټې پر یوې توحید سوي طرحې کار بشپړ کړی او د افغانستان د جمهوري حکومت د سولې طرحې لومړنۍ بڼه یې د دغې شورا رهبرۍ ته سپارلې ده. هڅه مو وکړه د سرور دانش د څرګندونو په اړه د ملي مصالحې عالي شورا د چارواکو نظر هم ولرو، خو زموږ پوښتنو ته یې تر دې دمه ځواب نه دی ویلی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل سوې وه د اپریل میاشتې په 16مه نیټه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې کانفرانس وسي، خو طالبانو تازه ویلی چې دوی په دې نیټه یاد کانفرنس کې برخه نسی اخیستلای او په دې اړه د دوی ترمنځ مشورې روانې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وی د اجرایه ریاست په طرحه کې د ولسمشر غنی د سولې طرحې ته په درنه نه دی کتل شوی. د دې اختلافاتو په اړه مو د سیاسي چارو د کتونکو یاسر احمدزی نظر اخیسته.
د ولسمشر د دوهم مرستیال دغه څرګندونې او انتقاد په دې معنا دی چې تر اوسه هم د ارګ او صفیدار ترمنځ ستونزې ډېرې دي. بل هغه روښانه بېلګه یې دا ده چې ولې د یوه حکومت له ادرسه دوه طرحې ولاړې سي هغه هم یوې غونډې ته او د یوه هدف لپاره. نو زه فکر کوم چې تر اوسه هم هغه ستونزې په خپل ځای دي او د همدغو ستونزو له خاطره وه چې موږ تر اوسه متاسفانه حتی د دوهې له ناستې څخه او د هغه نورو ناستو ولاړو څخه چې د افغانستان د سولې په اړه ول موږ ښه لاسته راوړنه نه ده درلودلې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست وی د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د جګړو له امله 50% کرنه زیانمن شوې ده. پنجوایی، ژړۍ، میوند، ارغسان او ارغنداب هغه ولسوالۍ دي چې له کروندګرو څخه د وروستیو جګړو له امله ډېری ځمکې او باغونه پاتې شوي دي چې د وچېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په دې اړه پام وکړئ د راپور.
د شنوونو لمنځه د مرغانو د ژغ سره د جګړې د چاودونو او ډزو ژغونو هم پورته کیږي. د کندهار د ارغنداب، سمسور او زراعتي ولسوالۍ چې مشهور انار او انګور لري، شاوخوا شپږ میاشتې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې تود جګر و. جراز محمد در غنداب ولسوالی پتابین کې د انګورو باغ او د غنمو ځمکې لري چې د جګړې لامل ورڅخه پاتې سوي او کندهار شهر ته راکړه سوي. اجراز محمد وایي د تیر دوه میاشتو راهیسې باغونه نه دي وبسوي چې یا بتن دي وچکړي او یا زپلي وي.
غنم کرل ځکه د پاس شلتنه مومنانو بره بغلا کوي یا به مخامخ د سړک د دې جبل خبر نشته. باغونه به شروع پرلا کیږي نوي تاکاندي بلا او چی د برې څلور میاشتې نه دي وبسوي. خدای بنده دغه په سبې رئیس یادي چې دلته ډېره غلي دي، کار بلا خراب دي، باغونه پر وچېدو دي، اوس نه خپل باغونه شرایو ته نسور خلک ګرد پاته دي. پکې اوس تک دې څه کوي مو بشي نه دي.
دا یوازې ارغنداب ندی چې کربندګر او باغلرون کې لخپل زمکو او باغونو کډه سیبي، بلکې د کندهار په 500 نورو زراعتي ولسوالیو پنجبایي میوان جړې ډند او د ارغستان وسیدونکو هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د رواني جګړې له امله د خپل مینو بي ځای سیبي او د انګورو او انارو پراخ باغونه او حاصلخیز زمکي شالې پاتې سیبي. د پنجبایي ولسوالی وسیدونکو اسد الله د انګورو تازه باغ جوړ کړی و چې سږ کال یې حاصلات ورکول، خو د تیرو دوو میاشتو راهیسې اوبه نه دي ورکول سوي.
تو ران باغ مو یشی و ساش کال اصول ترسیدی د دوی میاش کیش مو راوتلی زو خدا کم یا بیا وب پر لکړ جا اج کړ د حکومت مرایت په خبر دی ځکه په داس حالت کوم چې راوتلی ش کول مو دی د تیر کشتو نه زو خدا کم بیا یا وب پر لکړ دی یا بیا ورغلی چې اوانو نمش کې مشلی نو خو چې تکبیر او پاکی اونس مو پر دا بریش مو وای خدا پاک بارانون هغه بیا د الله خواست ساش کال بارانون چې وځ باران وای چې خالي وب پر لاس دی وچ نسی اصول څه قوتلی دی ساش کال اصول نکی.
د کندهار چارواکي همنی چې د دغه ولایت په شمیر ولسوالیو کې د روانو جګړو له امله د میوو باغونه د وچېدو له ګواښ سره مخ دي او 50% کرنه زیان منسوي. د کندهار د کرهنې او مالداری رئیس حافظ الله سیدی وایي په هغه ولسوالیو کې چې جګړې روانې دي کروندګر او باغ لرونکي د خپلو باغونو او ځمکو د پالنې او روزنې لپاره نسي تلای، چې له امله یې شایي یو شمیر کروندګر له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ سي او تر څنګ به یې د غنمو او نورو غلو دانو بیې لوړې سي.
تقریبا په دغه ولسوالو کې زیات ځمکې د کښ نه پاتې شوې، چې هغه ځمکې چې تیر کال نورو کلونو مونږ په غنم کرل هغه د کښ نه اوس پاتې دي، همداسې شړې پرتې دي. نو که زه ته ویم دا کوم ولسوالو کې چې ډېر جنګ دی او هغې 50% نه زیاتې ځمکې کوم ځای ته بزګر رسیدګي نه شي کولی هغه بېخي کښ نه پاتې دي، لکه ارغنداب یا پنجوایي ولسوالۍ، ژیړۍ ولسوالۍ، میوان، ارغستان. نو ځکه چې هلته ټریکټر تګ، هلته کودونو یا د تخمونو یا نور وسایلو د مزدور انتقال، دا ټول
د کندهار د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست په دغه ولایت کې د جګړو له امله د بې ځای سو کورنیو شمېر یوې زره شي، چې له دې جملې یوولس زره کورنۍ کندهار ښار ته راکډه سوي او پاتې نورې کورنۍ د ولسوالیو نورو امن سیمو ته بې ځای سوي دي.
د افغانستان د درملو د خدمتونو ټولنې ادعا کړی چې ځینې کړۍ د درملو د واردولو د انحصار هڅه کوي. د دې ټولنې چارواکو پرون په کابل کې وي خبری غونډې ته وویل جمهوري ریاست ته یوه طرحه وړاندې شوې چې له مخې له بهر څخه د درملو واردات یوازې د 15 شرکتونو لخوا انحصاري شي. په دې اړه پام وکړئ. د راپورته
د افغانستان د درملو د خدمتونو ټولنه اعتراض کوي چې د خوړو او درملو ملي اداره د درملو واردات انحصاروي. د دې ټولنې غړو د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې ادعا وکړه کومه طرحه چې د خوړو او درملو ملي ادارې جمهوري ریاست ته وړاندې کړي له مخې د درملو واردات یوازې د 15 شرکتونو په ذریعه انحصاریږي. دغه ټولنې په اعتمادي ځای پرېکړه لیک کې د دغه طرحې لغوه کېدل وغوښتل. په دغه پریکړه لیک کې راغلی په کومه طرحه کې چې 15 شرکتونو ته د درملو واردات په انحصاري بڼه په پام کې نیول شوي باید لغوه شي. د افغانستان د درملو د خدمتونو د ټولنې د مشرتابه پلاوي غړي ګل حلیم د دغه ټولنې ځینې مهمې غوښتنې داسې بیان کړې.
د 15 شرکتونو او زنجیروي درملتونونو لیدلوری او طرحه باید لغوه اعلان شي، چې نړیوال سوداګري سازمان د قانون 11مې مادې په اساس انحصار منع ده. درملو سکتور غړو پراخ ګډون د درملو د قانون په تصویب کې یقیني کول او مشروع نظریات منل، د کمپنیو او تولیدي اقلامو د رجستریشن پروسه د اسناد پرویت اسانه کول.
د افغانستان د درملو د خدمتونو ټولنې غړو خبرداري ورکړ چې که غوښتنه ته د حمل تر 15مې نیټې رسیدنه ونه شي خپل اعتراضونه به پراخ او په ټول هیواد کې به د طبي تجهیزاتو او درملو خدمتونه ودروي. خو د درملو او خوړو ملي ادارې ازادي راډیو ته وویل دغه اصلاحي طرحه د درملو او خوړو د چارو د تنظیم طرحه ده. د درملو د وارداتو انحصار پکې مطرح نه دی او په دغه بهیر کې هدف د اصلاحاتو رامنځته کول دي. د دغه ادارې عمومي رئیس محمد ابراهیم شینواری وویل
د ادارې د اصلاح لپاره ده او طرحه د خوړو او درملو د ټولو برخو چې تولید دی، تورید دی، قال ذخیره کول او د پلورل پرشن پلورل او د دوا برخه نسخه لیکل او مریض ته راهنمایي کول، د مریض لپاره د دوا سم استعمال استفاده کول، د دې ټولو برخو لپاره اصلاحي طرحې او پروګرام پیشنهادونه دي.
د خاغلی شینواری په خبره دغه طرحه کابینه ته لیږل شوې، خو کابینه پرې تر اوسه بحث نه دی کړی. د افغانستان د درملو د خدمتونو ټولنې مخکې له دې د روانې میاشتې په اتلسمه هم د دغې طرحې پر وړاندې غبرګون ښودلی و او د کابل پروان په هوټل کې په اړه یوه ناسته جوړه کړې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
هند د روسیې د کورونا ضد سپوتنیک وی واکسین بیړني تطبیق ته اجازه ورکړه. په دې سره دا درېیم واکسین دی چې هند یې د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د تطبیق اجازه ورکوي. په هند کې په دې وروستیو کې د کورونا مثبتې پیښې په بېساره توګه زیات شوي دي. نوریاس نوري راپور لري.
هند چې د کورونا وایروس له دوهمې څپې او د دغه وایروس ضد واکسین له کمی سره مخامخ دی، د روسیې د سپوتنیک وی واکسین بیړني تطبیق ته اجازه ورکړه. په دې سره به دا درېیم واکسین وي چې هند خپلو وګړو ته لګوي. له دې مخکې د 1.3 میلیارد نفوس لرونکي هیواد استرازینیکا او په کور دننه د بهارت بیوتیک شرکت لخوا جوړ شوي واکسینو ته د تطبیق اجازه ورکړې ده. د درمل جوړولو ډی آر لابراتوارز کمپنۍ نن سهشنبه وویل چې د هند درملو د کنټرول له عمومي ادارې اجازه ترلاسه کړې چې دغه واکسین هیواد ته راوارد کړي. تر دې مخکې د درملو د تنظیم تخصصي کمیټې د روسیې د سپوتنیک وی واکسین سپارښتنه کړې وه. د روسیې د مستقیمې پانګونې صندوق RDIF چې له هیواده بهر د دغه واکسین لپاره د بازار موندنې د چارو مسؤلیت لري، پرون دوشنبه وویل چې د هند درملو د کنټرول ادارې د روسیې د سپوتنیک واکسین تطبیق ته اجازه ورکړې، خو په خپله دې ادارې تر اوسه په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې. د روسیې د مستقیمې پانګونې صندوق په یو خبر پاڼه کې ویلي چې هند نړۍ پر مخ تر ټولو زیات نفوس لرونکی هیواد دی چې د روسیې واکسین ته اجازه ورکوي او زیاتوي. تر اوسه د نړۍ شاوخوا 40 هیوادونو چې د نړۍ د ټول نفوس 3 میلیارد وګړي کېږي، د روسیې د سپوتنیک وی واکسین تطبیق ته اجازه ورکړې ده. هند تر اوسه د دو منظور شوو واکسینو څه باندې 100 میلیون دوز خلکو ته ورکړې دي. د روسیې د پانګونې دغه خصوصي صندوق دغه راز ویلي چې د هند فارمسي یا درمل جوړولو له 5 کمپنیو سره یې قراردادونه کړي چې د خپلو وګړو او هم له هیواده بهر صادرولو لپاره په کال کې د سپوتنیک وی واکسین څه باندې 8.5 میلیون ډوزه تولید کړي. دې صندوق ویلي هند چې د نړۍ د واکسینو ستر تولیدونکی دی، د سپوتنیک واکسین ته د پراختیا ورکولو په برخه کې د فارمسي کمپنۍ ستراتیژیک شریکان کېدای شي. په هند کې په ورځني ډول د کورونا له امله د مړو شوو کسانو او پرې د اخته کېدونکو شمېر بې ساري حد ته رسېدلی. د هیواد په تیرو 40 ساعتونو کې پر کورونا وایروس د نږدې 170,000 کسانو د اخته کېدو او 940 کسانو مړینې ثبت کړې دي. له کله چې دغه وبا په هند کې خپره شوې تر اوسه 4.5 میلیون وګړي پرې اخته شوي او له 170,000 زیات کسان هم ترې مړه شوي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په پښتنو کې په ځانګړي ډول د لوی پکتیا په خلکو کې پړونه یا ټکرۍ چې په اصل کې اشاره شزو ته ده، د ډیر درناوي وړ دی. د لوی پکتیا فرهنګیان وایي کله چې د دوو لوریو کلیو قومونو او خیلونو ترمنځ داسې شخړې یا ستونزه پیدا شي چې درول یې ستونزمن وي، نو که د دې شخړې په منځ ته ښځې ورخلي بیا څوک د یو بل په وړاندې لاس نه اوچتوي او له شخړې لاس اخلي. په دې اړه پام وکړئ. د راپورت
په پښتنو کې ګڼ دودونه داسې دي چې نه یوازې ورڅخه سرغړونه نه کوي بلکې درناوی ورته لري. د دې دودونو څخه چې تر اوسه په خپل هماغه پخوانی قوت پاتې شوی، یو هم پړونه یا ټکرای دی. پړونه یا ټکرای په پښتني دودونو کې د ښځو د عزت او درنښت سمبول بلل کیږي او هر څوک یې درناوی کوي. لیکوال او ژورنالیست زاید شاه انګاروایی که د دو جانب لخوا سخت ستونزه هم وي چې ښځې ورته پړونه یا ټکرۍ وغوړوي، دوی له خپلو غوښتنو تیریږي.
لکه څه ډول چې یوه ټولنه عقیدوي سپېڅلتیاوې لري، همداسې زموږ کلتوري او ملي ارزښتونه دي چې یو د هغې جملې نه زموږ دا پړونی دی، ځکه دا زموږ د مور څه درد دی، زموږ د خور څه درد دی، زموږ د اورندارو څه درد دی. او دلته یو بل خاص دود چې دی که ډېره سخته مسله هم وي، کله چې خویندې که د دو قومونو ترمنځ لانجه وي، جګړه وي، که د دو کورنیو ترمنځ سخته نښته وي، کله چې زموږ خويندې دا پړلې دوی ته غړوي یا تکرای ورته غړوي هغه دوا قومونه هم خپل منځ کې جګړه نه کوي یا دوا کورنۍ هم جګړه نه کوي.
د پکتیا ولایت یو تن خبریال او لیکوال نیاز الله اصیل وایي د پښتنو په فرهنګ کې د پړونې ارزښت ډېر دی.
ډېر کله په دعاګانو کې هم لویان خپلو کورنیو ته داسې خطاب کوي چې خدای دې سرتورې مکه. پړونه یا ټیکرای په لویه پکتیا کې که چیرته دوه قبیلې دوه اشخاصو نه نیولي بیا تر قبیلو تر قومونو پورې هم لویې شخړې هم ولري، دغو دواړو ترمنځ که چیرته یوه ښځه چې په سر پړونه وي او دغه راځي د دوی ترمنځ واقع کیږي که ځینه خپل پړونه دوی ته واسطه کوي خپله جګړه دروي حتی د دوی ډېرې لویې لویې ستونزې د همدغه پړونې ته د احترام په اساس باندې حل شوي دي اول او حل کیږي.
د خوست یو بل شاعر او لیکوال نواب میرزای وایي کله چې د پښتنو په منځ کې مرګ او درد پیښ شي نو په ننواتو کې د نارینه او په خوا کې ښځې هم ځي او مقابل لوری یې عزت کوي. دای زیاتوی پړونه او ټیکرای په پښتني ادب او فرهنګ کې ځانګړی ځای لري.
کله چې پښتانه په خپل منځ کې سره ووژني ننواتې ورځي مورګانې ورولي او هغه مور چې ورغله هغوی بیا د خپل ټکري سر نه لري چې په غاړه کې واچوي نو مړی ورته وبخي. ټکرای پړونه او ټکرای چې موږ شاعران او نور ادیبانو دا په ډېر درنښت سره په خپلو شعرونو کې په خپلو لیکنو کې دوی لیکلی دی تمثیل کړی دی.
د فرهنګیانو په وینا په کوم ځای کې چې ټکرای او پړونه وي پښتانه په هغه ځای کې ډېر درون چلند کوي، چوپ پاتې کیږي او حتی که ښځه خپل مقابل جانب ته هر څومره بد رد ووایي بیا هم څوک څه نه وایي او له حیا نه د شخړې ځای پرېږدي. همدارنګه که ښځې د منازعې اړخونو ته ټیکری ورمخېته کي هغوی ځکه فورا غلي کیږي چې بیا نورو خلکو ته سپک او بې پښتو معلومیږي.
نن په کابل کې افغان سکانو د ویساک مذهبي مراسم یا اختر ولمانځه، خو دوی وایي په نورو کلونو په پرتله سژنې مراسم کم رنګه وو. علت یې جګړه او ناامني شول شوې چې اکثریت افغان سکان او هندوان بهر ته کوچېدلي دي. په دې اړه پام وکړئ. د راپورت
بسیار غمنگیز هم بود برای ما، خو چون که شرایط هم اجاب نمی کنه.
پا کابل که میشت افغان سیک سونی سنگ خوشی نیده وی سگنه وی ساک خورا کم رنگه و پا دقو مراسیمو که یوازی دیرش تر سلویخ تو بوری افغان سیکانو گجون کرده و نموری ازادی راڈیو تا ویل امنیتی گواخونه او نا امنی لامل شوی چه اکثر سیک کورنه بهر تا کرده شی.
ما امروز روز اول وی ساک مو
نند وی ساک لومده ی روز بچه مجوان منزله په خوښنۍ سره چې خلک ډیر کم وو خوانیو کلونو کې به موږ دا جشن شپږ تر اتو ورځو پورې لمانځه چې زرګونو کسانو به پکې ګډون کاوه، خو نن سهار مو تر څلوېښتو پورې کسان راټول سو او مراسم مو ترسره کړل. په دوی کې هم اکثره مسافر وو او یوازې د څو کسانو کورنۍ دلته اوسېږي.
این نفر یا ده نفر دیگه که فامیلشان کتشان ده اینجا بود.
سونی سنگ وی ده نه امنیو ترسنگ مذهبی تبیز بلستون زده چه اکثر دوی ورسر مخلی نموری هیله و خوده چه پا افغانستان که سول چنگه او طول نیز دو پیرون المین زولار شی. به هر میشتای افغان دیا سنگ انجان ده هند پا نوی جلی که ده مسافرات جوان تیره بی ده پوخ کوده کسترگو سر سور از سوله کوی وی ویساک خپل وطن او وطنوالو سر خون کوی. خو اوس له وطن نه لرې ژوند کوي. دیا سنگ انجان د جلال آباد د سلطانپور د چینې کیسه کوي چې په زرګونو خیمې به درېدلې او دا جشن به دوی نمانځه.
موږ دا پرتمینه ورځ یعنی د ویساک اختر په ډېرو شاندارو مراسمو په خپل وطن کې لمانځلو، خاصتا د جلال آباد په سلطانپور کې چې هلته یوه چینه ده د چشمه صاحب په نوم یادیږي، هلته به په زرګونو خیمې درېدلې او دا پروګرام به ورځ لمانځل کېدو. لیکن بدبختانه چې اوس مونږه مهاجریو نه تا نه په هندوستان کې بلکې د نړۍ په بیلو بیلو هیوادونو کې سره خوارو وریو او دا ورځ مو د مهاجرت په شپو ورځو کې لمانځو.
انجن وای د مهاجرت شپې ورځې ورته سختې تمامېږي او د داسې ورځې په تمه ژوند کوي چې وطن ته سوله راشي.
د وطن یادونه مو زوروي، باور وکړئ ډېر مو زوروي. بس لالانه دا هیله لرو چې سوله را باندې پرزو کی ترڅو بیرته د خپل وطن په خړو کوڅو کې بیا د خپلو ټولو افغانانو خوند ورونو سره یو ځای د مبارک ورځې ول منزو او بیا په یو دسترخوان سره راغون شو او دا نیک ورځې اختر ویساکی دیوالی او داسې نورې پرتمینې ورځې په ګډه سره ول منزو.
په دې ورستیو کې ډېری افغان سکان او هندوان له هیواده بهر کډوال شوي دي. وس په ټول افغانستان کې د هندوانو او سکانو شمیر د ګوتو په شمیر دی. د ناامنیو ترڅنګ توپیری چلن بل هغه ستونزه ده چې افغان هندوان او سکان یې اندېښمن کړي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار څو ورځې مخکې ازادي راډیو سره په یوې ځانګړي تصویرې مرکه کې وویل چې دا توپیری چلن ځورونکی دی او باید خاتمه پیدا کړي.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزارې علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مسل سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
څلور په چاو دیر شته کې شوې لاند خبرونه لیسمت څاروان نور.
د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د ملي مصالحې د عالي شورا د طرحو د توحید د کمیټې له لوري پر وړاندې شوې مسودې انتقاد وکړ او هغه یې نیمګړې وبلله. د پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي په دې مسوده کې د ولسمشر او دولت طرحه له پامه غورځول شوې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت په پیغام کې یو ځل بیا پر طالبانو شخ وکړ چې له چپو لاس واخلي او اوربند وکوي. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په یو پیغام کې له طالبانو پوښتنه وکړه چې تاوتریخوالی بس کړي. د امریکا او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې له خپل امریکایي ساری انټونی بلینکن سره په دوه اړخیزو اړیکو د افغانستان د سولې پر پروسې او په دې برخه کې په استانبول کې د دایرې دونکو کانفرنس په باب ګټورې خبرې کړې دي. پر ایران د اروپای اتحادیه د بشری حقوقو د بندیزونو له اعلان څو ساعت وروسته ایران له اروپای اتحادیه سره خبري وزندولې. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې ترکیه ته د وسلو د صادراتو جواز په بشپړ ډول لغوه کړ. د روسیې د اپوزیسیون د بندي مشر الکسی ناوالنی ډاکټره په دې خاطر جریمه کړل شوه چې تیره اونۍ هڅه وکړه چې ناروغ ناوالنی سره په محبس کې وبیني. د کرملین دا منتقد له مسکو د باندې بندي دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د کندوز پولیس وایي دوی تیر کال د دې ولایت په کچه څه باندې 1500 تنه د بیلابیلو جرمونو په ارتباط نیولې دي او له لومړنیو پلټنو او چرونو وروسته یې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلې دي. خو بیا د کندوز یو شمېر اوسیدونکي وایي د مجرمانو نیول هغه وخت د امنیت تامینولو په برخه کې مهمد او اخیزمن تمامېدای شي چې پر مجرمانو په جدي توګه قانون پلی شي. له دې ډلې نقیب الله احمد صاحب وایي
موږ په دې باندې ډېر زیات خوښ یو چې دغه خلک اوس نیول شوي دي باید قانوني او عدلي مراجع سي دي غوی د خانه باید دوی ته سزا شدي مجازات سي او بیا د پیسو په مقابل کې یا نور رشوت او واسطي په مقابل کې بیرته خوشي نسي سو بیا د غندښتې د خاريان ترمن سي دا بیا راتازه نسي او موږ
د ساجر اډو پر روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو. همدارس نیمه نړۍ د میرمنو پروګرام درو چې په دې پروګرام کې لزیجون روسه د میرمنو د وزن د زیاتوالي مسله چیرل شوې ده. خو د روژې مبارک میاشتې په ارتباط یو مطلب نن د روژې